په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې ازادي رادیو او ریډیو ازادي رادیو د دې خبرونه ډیره برخه د ځوان فکر 19 پروګرام ته ځانګړې شوې خو پایل د دې سات په خبرونو کې وو. د سالنګ لوی لارې لرغونی او ترمیم وروسته نن بیرته د ترافیکو پر مخ پرانستل شو. د دې لارې د بیا پرانستلو په مناسبت د طالبانو یو شمېر لوړ پوړو چارواکو په یوه خبري غونډه کې چې د طالبانو تر کنټرول لاندې ملي راډیو تلویزیون ځینې څرګندونې په خپل ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر خبرې کړي دي ګډون کړی و. د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر د سالنګ تونل د پرانستې په مراسمو کې وویل چې د سالنګ لوی لار نه یوازې د هېواد له مرکز سره شمالي سیمې نښلوي بلکې د منځنۍ او جنوبي آسیا په نښلولو کې هم مهمه ونډه لري. د سالنګ د تونل په ګډون د دغې لویې لارې چې کابل له شمالي نه ولایتونو سره نښلوي او یوه د افغانستان له ډېرو مهمو ترانزیتي لارو ګڼل کېږي د رغولو چارې څه باندې څلور میاشتې وخت ونیو. په دې موده کې مسافر وړونکو او بار وړونکو موټرو له فرعي لارو خواک او شیبر څخه کار اخیست. د سالنګ تونل چې 2.2 کیلومتر شپږ سوه اویا متره اوږدوالی لري. د پخواني شوروي اتحاد په مرسته د 1958 او 1964 کلونو ترمنځ د شپږو کلونو په موده کې جوړ شوی دی. په کابل کې د روسیې سفارت نن تایید کړ چې د افغانستان لپاره د روسیې د ولسمشر ځانګړي استازي زمیر کابلوف کابل ته په سفر کې د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره کتلې دي. د سفارت په خپل ایکس پاڼه په خوني ټویټر کې یوازې د غلیدنې خبر ورکړی او له متقی سره د هغه د ترسره شوو خبرو نور جزئیات نه دي ورکړي. خو د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویان عبدالقهار بلخي نن په خپل ایکس پاڼه په خوني ټویټر کې لیکلي چې په دې کتنه کې چې تیره ورځ ترسره شو دواړو لورو د دواړخیز اړیکو د سوداګرۍ اړیکو د پراختیا او په سیمه ییزو او نړیوالو میکانیزمونو کې د طالبانو د حکومت د حضور په ګډون پر یو لړ مسایلو خبرې وکړې. د ښاغلي بلخي په خبره زمیر کابلوف وویل روسیه چمتو ده چې له افغانستان سره سوداګري ته پراختیا ورکړي او افغان سوداګرو ته اجازه ورکړي چې روسیې ته لاړ شي او پر دوه اړخیز سوداګري خبرې وکړي. دغه کتنه داسې مهال ترسره کیږي چې موسکو د سپتمبر په 9 د افغانستان په اړه د یوه کنفرانس کوربه و چې امیر خان متقی هم پکې ګډون کړی و. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازي ټوماس ویسټ وای په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یو نامال مرستیال اندریکا ریټویت سره په لیدنه کې د افغانانو د ملاتړ په اړه خبرې کړې دي. ښاغلي ویسټ نن سهار په خپله ایکس پاڼه د دې لیدنې خبر ورکړی او لیکي چې دوی د افغان کډوالو د ملاتړ او د افغانستان د بشري او اقتصادي وضعیت په اړه خبرې وکړې. غیر دې خبرو جزئیات نه دی ورکړی او دا هم نه دی ویل چې په کوم ځای کې دی. یو نامال مرستیال سره وکتل خو دا په داسې حال کې ده چې ټاکل شوی نن ماښام د ملګرو ملتونو امنیت شورا د افغانستان د وضعیت په اړه بحث وکړي. ښاغلي ویسټ تیرونی سیمې ته د سفر په مهال د افغانستان پر اړوند مسایلو په پاکستان، قطر او سعودي عربستان کې لیدنې کتنې لرلې. هغه په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر له مشر سره هم وکتل. د اسرائیل پوځ د غزې په شمال کې پر یوازنی دو فعالو روغتونونو کې عملیات ترسره کړل او د هغو یو شمېر کارکوونکي ونیول. د اسرائیل دفاع وزیر پرنسیشن بي وویل چې ځواکونه هڅه کوي دا سیمه په بشپړه توګه د سخت دریځې حماس ډلې چې امریکا او اروپایي ټولنې د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني له وسله والو پاکه کړي. اسرائیل د سیشن بي پورز د غزې پر جنوبي کارګوټو هوایي بمباري وکړه چې په ترڅ کې لږ تر لږه 45 فلسطینیان ووژل شول. اسرائیل د نړیوالو له خبرداري او د متحدو ایالتونو له نوي ملاتړ سره غزه کې پوځي عملیات ته دوام ورکوي. د اسرائیل دفاع وزیر یوف ګالانت خبرداري ورکړې چې د غزې په جنوب کې به عملیات څو میاشتې وخت ونیسي. د اوکرين هوایي ځواکونه د روسیې د څو بې پیلوټه یا ډرون الوتکو د لمنځولو خبر ورکوي چې د دې هیواد پر ځینو اهدافو د بریدونو لپاره لزول شوي وي. د اوکرين هوایي ځواکونو ویل د 19 ډرون الوتکو چې پر کیف، اډیسا، خیرسون او د اوکرين پر یو شمېر نورو سیمو د بریدونو لپاره الوزول شوي او 13 لمنځول شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د اوکرين ولسمشر ولادیمیر زيلنسکي تیره ورځ په کیف کې د دې کال په وروستي خبري کانفرانس کې هیله څرګنده کړه چې امریکا به ورسره نور مرسته وکړي. خو د نوموړي له دې څرګندونو څو ساعته وروسته راپورونه خپاره شول چې د امریکا سنا جرګه به له اوکرين سره د نورو مرستو او د متحدو ایالتونو د پولو د ټینګښت لپاره نوې بستې ته د راتلونکي کال له لومړیو د مخه رای ورنکړي.
ځوان فکر له ازادي رادیو نه
سا سلامونه ستړي مشه د ځوان فکر پروګرام کې ز فرید سیال د شفیق هارد تخنیکی چارو په سمبلخت استاسي قرباني یو. د دسمبر 13 د کډوالۍ نړیواله ورځ وه. د 2020 کال د اګست راهیسې لکه چې طالبان په افغانستان کې وخت بیرته ستانه شوي، په زرهاو افغانان ورسره له هیواد ووتل او د ګاونډیو ایران او پاکستان سربیره د نړۍ ګوټ ګوټ ته کډوال شول. که څه هم د دې کډوالو ډیر شمیر د طالبانو له ویرې له هیواد وتلی، خو د هغو ځوانانو شمیر هم ډیر دی چې د کار، زده کړو او ښه ژوند په لټه په قانوني او غیر قانوني لارو له هیواده وتلو ته زړه ښه کوي. نن په ځوان فکر پروګرام کې پر همدې موضوع خبرې کوو چې ول ډیر شمیر افغان ځوانان ښه ژوند او ښې خو زده کړو پسې له افغانستانه د باندې ګرځي او دوی هڅه کوي چې دغه ښه ژوند او ښې زده کړې له افغانستانه د باندې ولټوي. په دې به هم خبرې وکړو چې په افغانستان کې د ننه د ښه ژوند مناسب کار پیدا کول او پاتې کېدو امکان شته او کنه. خبرونه کې را سره مېلمانه شته په جرمني کې میشته افغان کډوال نور محمد آریان له افغانستان را سره هر یو خیبر حیات او شاهد الله د دوه هغه ځوانان دي چې اروپا ته د تک پلټ کې دي او له ترکیې را سره دوه افغان کډوال وحید الله امیری او احمد فیصل نظامی خبرونه کړي. تاسو ټول ستړي مشه په خیر راغلي. خیبر حیات په پایل کې تاسو ته راشو ول تاسو و پښتو زیاتره افغان ځوانان په دې رستیو کې هڅه کوي چې افغانستان ووزی، تاسو یې دلیل څه ویني؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ډیر زیات مننه لمړی تاسو ته بیا ټول ملمنو ته او د ازادي رادیو لږه ټول اوریدونکو ته چې زمونږ غږ د هوا په ټول نړۍ کې او خپل سلامونه نیک هیلو ورته وړاندې کوم. لکه څنګه چې تاسو په پیل کې یادونه وکړه، له هیواد څخه ځوانان د بیلابیلو ستونزو له کبله بهرنیو هیوادونو ته زړه ښه کوي چې کولی شو د دې جملې نه سیاسي مشکلات زیات کړو، اقتصادي ستونزې او د بیکاری زیات. کله چې په هیواد کې سیاسي بدلون رامنځته شوی ده نو ورسره څنګه اقتصادي ستونزې ډېرې زیاتې شوي دي او هغه ځوانان چې مخکې به دند درلودې او په نسبي ډول به په خپل هیواد کې خوشحاله وو، نو هغه ځوانان اوس خپلې دندې د لاس ورکړې دي او په مقابل کې نور هغه ځوانان چې دندې نه درلودې، نو هغوی خو پخوا هم دندې نه درلودې او د دې بدلون سره د دندو نشتون لا ډېر زیات شو چې دغو مشکلاتو ځوانان دې ته اړ کړي دي چې بهر هیوادو ته زړه ښه کړي. ولې دوی دلته د کار کولو یا مثلا هغه سرمایه چې دوی د بهرنیو هیوادونو ته په تګ باندې مصرفوي په خپل هیواد مصرفوي، ممکن دا یو سوال واوسي چې دوی لپاره دلته بدله کې خلک یو باسواده طبقه ده او یو بسواده طبقه ده. نو باسواده طبقه چې دلته پخوا کومه دنده درلوده اوس دلته دنده نه لري او که دنده لري نو دلته د کورنۍ مشکلات ډېر دي، نو هغه ما چې دوی دلته ترلاسه کوي د کور اړتیا نه پوره کیږي، نو په دې خاطر بهر هیوادو ته تړه کوي. او بل هغه ځوانان دي چې اختلاف تعلیم نه لري او هغه پیمانه پیسې چې د قاچاقي لارو په واسطه مصرفوي دوی اصلا کاروباري پوهه نه لري چې او بل دلته داسې زبینسازي نه ده شوې چې د ځوانانو ته د کاروباري پوهې دپاره ورکشاپونه، سیمینارونه یا ورته نورې برنامې په لاره واچول شي تر څو دا ځوانان وپوهېږي چې هغه پیسې مثلا دوی خارج ته په تګ باندې لګي کولی شي چې دوی په خپل هیواد کې پرې ښه ښایسته کاروبار برابر کړي. یو د کاروباري پوهې نشتوالی ده او دویم دلته د دې تضمین نشته چې دغه ځوان چې دلته مثلا 15,000-20,000 ډالر سرمایه ګذاري وکړي د دې تضمین د دې لپاره نشته چې آیا سبا به دې دغه پیسې ګټه وکړي او که دغه شته سرمایه نه به خلاص وي. دغه تضمین د نشتون له وجې دوی خارج هیوادو ته زړه ښه کوي. خارج هیوادو کې خو هلته کاري فرصتونه هم ډېر دي، او د دوی د سرمایه د خوندیتوب تضمین هم موجود ده.
حیات صاحب، ځینی هغه کډوال چې له افغانستان راغلي، هغه افغانان چې له افغانستان ځینې روپۍ هیوادونو ته تللي، یا تاسو هیوادونو ته تللي چې هلته واقعا د کار بازار ښه ده او هلته ورته بیلابیلو برخو کې اړتیا پیدا کیږي، خو ځینې د دوی نه شکایت کوي چې په دغه هیوادونو کې چې دوی کوم کاروبار کوي، که هغه د خلکو دروازې مخ ته ډوډۍ ورول دي، چې لکه انتقال د ډوډۍ له یو ځای نه بل ځای نه رستوران نه ډوډۍ اخلي، د خلکو کور ته چې انتقالي، یا مثلا چوکیداری کول، یا نور برخو کې کار کول، سره له دې چې دوی لوړې زده کړې لري، خو دلته یو عادي کاروبار ورته ورکول کیږي. دغه کارونو په اړه باندې بیا دغه ځوانان چې له افغانستان وزي فکر کړی ده چې دلته کار ستونزمن ده، دلته ژوند ستونزمن ده.
او دا ډیره ښه پوښتنه ده. دلته بیا دا خبره مطرح کیږي چې الته کومه انرژي د کار چې دوی دلته مصرفوي په مقابل کې ډیره کم اندازه پیسې ترلاسه کوي. کوم سخت کار چې دوی هلته کې کاغذ دلته کې، مثلا په افغانستان کې سخت کار دیاړي ده، نو تاسو فکر وکړئ لومړی خو دا ده چې نو ته به دیاړي په واسطو پیدا کوي، ځکه وضعیت داسې ده چې بیکاري دومره حد ته رسېدلې ده چې د دیاړي او د ګلکاري لپاره به ته یو چاته ورځي او ورته به وایي چې ته د دې لپاره د ما واسطه وکړه چې په دیاړې کې ما اومني، او کله چې هغه اومنلم سي نو د ورځې ورته د 2500 افغانۍ نه نیول تر 300 افغانۍ پورې دته پیسې ورکول کیږي، چې دا د میاشتې ته واره نو تقریبا 9000 یا 10000 افغانۍ په شاوخوا کې د غزوان د میاشتې پیسې ترلاسه کوي. نو دا 9000 افغانۍ باندې د دې ځوان د کور کوم مشکلات ترته دیو کې د کور کرایه برابر کی، خپل د کورانه ستونزې په حل کې مړ ژوند دی پیو کې، نو دا واضح خبره ده چې رسیدګي ورته ستونزه نه ده. خو په مقابل کې چې ته دوی اندازه زحمت لکه تاسو چې اډونه ورته نورو بهرنی فوډونو کې تر سره کوي، دا واضح خبره ده چې د هغې پیسې کرنسی قیمت زیات ده د افغانۍ په پرتله. مثلا هغه زحمت چې هغه تکاږي په اوسط ډول دوی د میاشتې د 500 او د 0 ترمنځ پیسې ګټي، هغه چې د خپل کور تر حواله کوي نو دینه د افغانۍ په اندازه ډېر زیات پیسې جوړيږي، ته دوی د کور ټول اړتیاوې ورسره پوره کوي.
مننه.
د خاطر سره دوی ترجیح ورکوي.
مننه خیبر کور دی ودان د ژمنې سره سم موږ سره خیبر حیات شمنه کړی و چې لز د خپل لپاره بز موږ په پروګرام کې کور دی ودان چې راغلی او د افغان او ځوانانو د غستونز چې دوی له بیکاری سره ټکی او حتی په افغانستان کې د یو عادي کاروبار پیدا کول هم یا په واسطه دی یا ته باید څوک خپلوان ولري چې هغه کسويس یو تاسو یو عادي کاروبار پیدا شي. مننه چې راغلی او خپل ستونزې هم درنګ د نورو ځوانانو چې په افغانستان کې په دې لټه کې دي چې له هوا د ووزي د دوی ستونزې را سره شریک کړي. ور به شو زموږ بل ملما نور محمد آریان ته. آریان صاحب تاسو ستړي مشه، په خیر راغلی. نور محمد آریان په دې وروستیو کې له افغانستان وتلې دی او په قشقیل او باندې ځان جرمني ته رسولې دی. آریان که تاسو ته په پیل کې د خپل دغه سفر پر لندو وایست چې د سفر څنګه و، یو په قشقیل او چراغلی داراتک څنګه و، که په دغه اړه باندې لږ جزئیات راکړي.
د ټول لپاره کې پرېدا خورکې تاسو ستړي ماشي، تاسو ملما د ستړي ماشي، ټول اوریدونکو ته زه ستړي ماشي وایم. او رښتیا هم چې زه دا مهال په آلمان کې برلین ښار کې یم او د افغانستان د خو سولې د تړې ول سولې مربوط یم. نو سفر خدا خو ډیره لوی کی ساده ټول ل سیر راي پایل کما شارټ کټ وایم پرېدا خور.
کپلن راته وای زکه لکه څنګه چې مخ کې خیبر رو یادونه وکړه چې په افغانستان کې زیاتره ځوانان له بیکاری تختی، که سیاسي مشکلات یو ورخته کېږي، یوازې کار را واخلو. زیاتره ځوانان دا چې کار نه لري، د کورنۍ مصارف نشي پوره کولای، او عموما افغانستان کې لکه چې د ښځو پر کار بندیز لګیدل، ټول مصارف د سړي په غاړه باندې دي، او نارینه او توظیفې نه پیدا کیږي، نو دوی مجبور دي چې وطن پرېږدي بل ځای کې د کار بار پلټ شي. دغه ځوانان زیاتره د دې لپاره چې وکولې شي روپۍ هیوادونو ته ځان ورسوي، قچاقي لارې ټاکي. تاسو دغه قچاقي لارې په اړه راته وایاس، څه سختي مو تیرې کړې چې په دغه لار راتلې څومره پیسې مصرف شوې؟ لاند راته وای.
کاشما نو رښتیا دې قچاق لاملونه هم نه دي چې فقط بیکاره اريدا او وتنحل
اريان صاحب مكساسي غاك سم نل ركلك موقعات تغيير ركلي غاك موقعات وصل راسي
وسنگ شفا
ميرا باني وساور
وام چې دې وطن پر خود په نه زړه ملونه لري فقط ورته هم نه دا سیاسي تعاملات کوم را تشوي دي هم لوی لامل دی چې ک لوی اکثریت نوی انو نیمایي افغانان لري خپل هم وطن پر خود لري چې نور هیوادونو ته لړ شوی دي او د سره په څنګه بیا نو بیکاری او غربت دا هم ملګری دی نو دا دواړه لمنه دي کیدای شي چې خلک نور هیوادونو ته سفر د مخه کوي زموږ په ژوند کې هم دا دواړه سره ملګری دي هم سیاسي تحولات هم غربت هم په اوسنی نظام چې دغه دی یعنی د زنانو یا د زنانو برخه خاصه د اجازه نه ورکول کیږي نو زه هم د ماشومان پلار یم چې بچی مې د کیدای په نوم سره پنځم سیم کې دا سات کال کوم بلاړ شي نو زه مجبور یم چې د امغه د خژوند لپاره نور هیوادونو ته لاړ شم ام سیاسي تحولات کیدای شي ام د ماشومان زده کیدای شي پاتې شو لاري لاري سخت دي اوس مونږ وایم چې سخت نه دي نهایت سخت دي
شاهد الله تبار شو شاهد الله که تاسو راته وایست تاسو هم د خیبر په څیر باندې ورته ستونزې لري او پاندې لټه کې استې چې له هیواد ووزي کنه تاسو بل څه ستونزې ده یا د زده کړو لپاره غواړي چې له هیواد ووزي
زه هم خپل ورته تاسو ته او د ادارې یو ټول او د دې سره مونږ وایم چې ټول راکرو وسی څنګه چې تاسو ول زه هم باندې هڅه کوم چې له هیواد ووزم او پلان لرو دا چې څنګه کینی ورو ورو ول چې ستونزې دي مشکلات دي او بیکاری دي خو زه به عمده دلیل وایم د ځوانانو ته تک نو امید دي ځوانان تر دې نو امید شي وي دي اول ځ خپل هغه په دې چې مثلا زما اوس زه لسانس یم ما په دوري شتو کې زده کړه کړی دا لوړې زده کړې مې کړې دي نیمه لوړې زده کړې مې کړې دي خو څه نشته دا اغه کوم زمون حق چې دا کوم چې زمون حق جوړیږي هغه بل تور کول کی او د کور سر پر سیر بغاړه دا یو وخت می خوینه را سره وی او څه هغه په حساب دا هغه را سره روانه کړی او څه به زو منو د کور هغه چا چې کوم یو مشکلات چې کوم هغه تر یو حد حلو هغه باندې زو لګی دا انجوګان سره وی زمون خوینه دی باندې زو لګی دی انجوګان باندې شو دی په کور شنو کور ټول سر پر سیر ماته را بغاړه شو کارونه نشته په حساب کشتادم لکه څنګه چې مشته ویل شو محدود دي هغه چا د پاره دي چې مثلا څوک واسطه ولري څوک دومره پیسې ولري چې مثلا مقابل کې ورته او چیرته مقرر شي مګر موږ دومره نشو ویل چې خپل کور ته درې وخت هغه نفقه برابر کو نو هغه عمر پیسې به چیرته ورکول شي دا غلط ده بل لته ده چې دلته بیاړي موږ کولم دي نو هغه باندې زموږ د کور چاره نه کیږي زموږ د ژوند کوم چاره کې د کوم مشکلات چې دي دا نه حل کیږي نو دا غیلت ده چې ما دې ته غاړې خېل چې د هیواد او زما کار سخت وي که هر هغه کوم حالت راځي زه به غاړه او تقدم ټول ژوند په ټول کې ورکوم او له هیواد به وزم
مشاهد الله جان تاسو سره اوسې ګوبیر تاریان ته ورش تاسو وای چې دغه سفر چې تاسو پیل کړای وو څومره وخت وګ شو د لارو د سختو پاړه باندې وای ځکه چې شاهد الله خو تیار د پلان لري شو د ام له هواد ووزی
نو خدای دې وکړي چې زما غوس دروسې پرې دا
خوري او مې نه پني
سفر خو زما سفر تقریبا شپږ میاشتې وخت باندې ولې چې په لارې کې ما تیر کړی نو د غورونو ته زوای ما چې سفر مقصد سخت نهایت سخت دی دا سنلې تاسو چې دغه د اروپایي هیوادونو د ملګرو یا د هیوادوالو یا د غربي هیوادونو تاسو دغه میډیاي تصویرونه وګورئ چې په پرکوونو کې د خوشحالي په ځایونو کې اخیستې وي نو همدا خوشحالي چې تکل راورسېږي همدا خوشحالي مشته درته یې کیږي کولار ولې نهایت سخت دي زما خپل تجربه دا غدا چې یعنی موږ د تاجکستان لاله راغلو د روسیا لاله لري د دې ځای ته وای راغلو بیا بلاروس ته بلاروس نه پولند ته پولند نه جرمني ته بیا کچاکی راغلیو نو د لارو کې موږ نهایت یعنی مخکې ما د وری کړي و چې موږ به یا لګی ډیر او ډیر افغانان شته چې خپلې حیثیت لري کنه نو په لارو کې حیثیت به د دوی پیسو کېږي په دوی پیسو کېږي اغه سرباز به سواده سرباز به وستا حیثیت وردنه لای معلوم چې ته څه یې ته څه کار نه نو وهل شتا ټکول شتا پسپیو داړل شتا شکنجه نه حیاتار شتا لوګي تند خو یعنی مقدس وب پرې د خوري څکلې وی چې زموږ پلارونو موږ ته مخ یاد وری کوله چې موږ په خوا وختونو کې چې څاګانې نوې برمی نوې موږ داسې اوبه څښلې چې د چینجي به ورسره ګډ وو، د هغه د ګاچ ټیکرا یا کتره به موږ پرېښوده، موږ به استفاده کولې، چینجي به پورته پاتې شول، موږ به دا اوبه استفاده کولې. خو ما په همدغې کرن کې په دغې یوویشتمه صدۍ کې هم داسې اوبه څښلې دي چې د باران اوبه به وي، زوړي وبي، ډنډونه دا به اوبه به جمع شوي وي، دې کې به موږ په سترګو لیدل چې چینجي هغه دي پکې اخته دي، ژوند پکې کوي. موږ به بس د پیپسیو یا د اوبو منرال واسر دغه اوبه به مو ساتلې وي بوتلونه، دا به مو ترې ډاکول. نو دغه کترې ټوبۍ به مو پرې کېښودل، چینجي به یې پورته پاتې شول، دغه اوبه به موږ استفاده کولې. نو دې کې بیا چانس خبره ده، د چانس د وتلو خبره ده چې ته ښه ووځې یا نه ووځې، ځکه انسان چې موږ تاسو په ټولنه کې وایو چې انسان د ګل نه نازک دی، لکاڼي کلک دی، که نه که دا اوبه د په معده په هماغه ځای کې هم بعد ولګېدې، بس نو د مرګ لامل ګرځي. ته خو د مرګ سره مخامخ کېږي چې معده تکلیف پیدا کړي، یعنی نور ملګری هم د مرګ سره مخامخ کېږي، ځکه نه موټر وي، نه امکانات وي، نه نیټ کار کوي، دا ټول یعنی دا ستونزې کې شته. نو ډېرې سختۍ مو تېرې کړي دي. دا خو زموږ دغې بیلاروس او د روسیا د دغې لارې سختۍ دي، هغه کوم ځای کې چې موږ اوسېدو پورې دا خورې، یعنی هغه یعنی د حیوان لپاره په موږ په خپل هغه افغانستان په ټولنه کې موږ به تاسو داسې ځای نه ورته جوړوو لکه موږ چې په کوم ځای کې درې میاشتې څلور میاشتې تېرې کړي دي، وخت تېری مو کړي ده، څومره په سختۍ، څومره لوږې، تندې دا مو ګاللې دي. نو دې ټولو غته سختیو ته چې یو څوک آمدګي ولري بیا هم راځي، نو بیا خو د دوی خپل خواخه ده، خو زموږ خپله تجربه دغه ده. خو د دې تر څنګ یعنې موږ افغانانو وروڼو ته دا هم نه وایو چې تاسو مه راځئ، ځکه دوی به وایي چې تاسو نو لاړ شوي یا هلته رسېدلي یا دا تاسو چې رسېدلي خو موږ هم رسېدای شو، دې کې هم شک نشته، امکان ده ولري دوی هم راورسېږي ځکه موږ هم رارسېدلي یو. خو چانس د دې هم ډېر کې شته، زموږ سره خپله یعنې د لارې ملګری مو زموږ خوستای وو چې د پولینډ ځنګل ته راورسېدو، هلته موږ په دوو ګروپونو باندې وویشل شو. موږ راورسېدو دوی پنځه ورځې وروسته چې کوم موټر کې ناست وو، بس همدا موټر د پولینډ پولیس لخوا به ټایرونو ته ویشتل شوی وي، یا به ډرایور کومه ناغېړي کړې وي، بس هغه موټر یې چپه کړی وو. زموږ یو خوستای پکې په خک رسېدلی وو، نور زخمیان وو، دا ټول مسایل یعنې دا کې دي. دې نه مخکې تجربې هم شته، زموږ خپل خوستوال چې په واورو کې سر شوی وو د سړه له امله ډېرو ژوند له لاسه ورکړو. نو فریده خو دا ټول سختۍ ورکې دي.
مننه آریان صاحب، تاسو ته بیرته راوګرځم. با ځینې نورې پوښتنې هم دي چې په اروپا کې بیا ژوند څنګه ده؟ دا دومره سختیانه چې افغان کډوال تیری او په دومره اوږدو لارو راځي، په دومره ځنګلونو کې شپې کې او داسې سختیانه تیروي، په دې ارزي چې بیا اروپا کې ژوند وکړي که نه؟ اوس به هم په ترکیه کې افغان کډوال ته ورشو چې دوی هلته اوسېږي. وحید امیری صاحب، تاسو هم ستړي مشئ، بخیر راغلی. له تاسو یې اورم چې په ترکیه کې افغان کډوال په څه وضعیت کې دي، او د ترکیې لار یو له هغو لارو ده چې زیاتره افغان ځوانان یې ټاکي چې اروپا ته پرې ځان ورسي. ترکیه کې څنګه د وضعیت اوس هم د کډوالو در تک ډېر ده که کم شوی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام آغلی فریده، تاسو ته، ډډوالو ته، او درنو اورېدونکو ته ډېره مننه چې وخت مو راکړ. زه به ستونزې خو ډېرې زیاتې وي، ډېر وخت نیسي چې په ټولو ستونزو باندې وغږېږو. ستونزې شته د پخوا په شان دي په ترکیه کې د افغان کډوالو ستونزې، خصوصا د ځوانانو، هغه ځوانان چې غیر قانوني دي، د هغې د ستونزې شته. خو زه به یو څو مهمو ټکو ته اشاره وکړم. هغه په لومړي قدم کې خو هغه ځوانان چې په دې لارو کې ورک شوي دي، چې زه تقریبا درې کاله کېږي چې دلته یم او دلته فعالیت کوم د کډوالو په برخه کې، نو ما ته بهتره معلومات دی. ملګري دوستان د افغانستان څخه زنګونه راوهي، پوښتنه کوي په دغه لارو کې د ورکو شو ځوانانو یا د لادرکه شو ځوانانو ستونزه غټه ده، لویه ده، او دغه شمیر تقریبا سلګونو ته رسیږي چې ما ځان سره یاداشت کړي دي. نو تقریبا د 500-500 شاوخوا کې دغه ځوانان چې ما ته معلوم دي چې ورک شوي دي، کورنۍ ما سره په تماس کې ده. بل دغه مرزونو کې چې کوم تشدد رامنځته کېږي، کوم وهل کېږي د پولیسو دخوانه، دا یو جدي ستونزه ده چې باید نړیوال او سازمانونه کوم چې د مهاجرت په بخش کار کوي هغه باید دې ته توجه وکړي. او بل دغه په ایران او ترکیې په سرحد کې چې دغه کوم سرحدات دي یا کومه نقطې دي چې دغه مهاجر دې راوړي، دغلته خندقونه دي او دې خندقونو کې غورځېږي زیاتره ځوانان خپل ژوند د لاسه ورکوي. همدغلته باید د ترکیې پولیس راوړي دلته تبدلی د رقم تم راحل سر تر سی ورته دا غین ورسته خاوت سپاری چې خپل هغه دری د جدول تا وان خار کی هغه کما دره موجوده دا هغه دری د خپل تلما تقریبا د سټیکرو کې د شپګوسه او شاوخه کې قبرونه یې دلته د لادر کو ځوانانو چاغې یوازې په شناخته باندې ورته سیریال نمبر ما لیکل دی. نو دغه یو مهمه ستونزه ده چې باید نړیوال او چارواکي زموږ غږ واوري او زموږ وطنوالو غږ واوري. دغه د ډیپلوماسۍ باندې په هغه کم پلان چې هغه کم ډیپلوماتان چې کوم دغه د ترکیې دولت سره باید دا خبره شریکه کړي او د دې په باره کې باید یو لارې حل راوباسي. نور ستونزې خو دلته په ترکیه کې اوس چې هوا ډېره سړه شوې ده او سرحدات ټول د واورو څخه ډک دي، بیا هم ځوانان موږ خبرېږو چې راځي راوړي، خو بیا هغه پاره تعداد کې نه ده چې هغه ګرمۍ کې هغه په هوا چې ګرمۍ په هغه وخت کې راوړي هغونه تعداد نه ده، خو بیا هم قاچاقي لارې هیڅ بندېدل نه لري او ځوانان راوړي. دلته په ترکیه کې په داخل د ترکیه کې د ځوانانو ستونزې هم شته، ځوانانو ته کار نه پیدا کیږي، کار ورته پیدا شي ورته وایي چې زه افغان یم اسناد نه لرم، کار ورته ورکوي ډېر شاخه کار ورته ورکوي، کله ورته ماش نه ورکوي یا کله ورته مثلا زه نه پیدا کیږي د اوسېدو.
زما غوري که کم دې موضوع ته تم شو، زموږ دغه دوه میلمنو چې دوی دواړه غواړي چې له افغانستان ووځي، تصمیم هم دا ده چې دوی ته افغانستان کې کار نه پیدا کیږي او د کار وجه ده چې دوی به افغانستان پرېږدي بل هیواد ته به کډوال کیږي. په ترکیه کې که افغان ځوانانو ته کار نه پیدا کیږي یا که کار ورته پیدا شي، بیا هغه خلک پوښي یا د کار خاوندان پوښي چې دوی افغانان دي او بیا د پښتني څوک نه لري، هلته د برخورد په اړه راته ووایه، او دغه ځوانان بیا کوشش کوي چې د ترکیې نه نور اروپایي هیوادونو ته لاړ شي که مالته بیا پاتې کیږي په دغه وضعیت کې؟
اغلی ځوانان او هغه ځوانان چې د کار لپاره د خپل هیواد څخه راوځي یا د اقتصادي ستونزو د وجه د خپل هیواد څخه راوځي او ځوانان د انرژي لري، هغه نه غواړي چې ترکیه کې پاتې شي، ځکه د ترکیه اقتصادي حالات هغه څه نه دی لکه پخوا په شان. به تر معلومات دی ټولو ته، ځکه پیسې هغه څه اوس قوي نه ده، کار به یې کار ډېر دی خو مګم پیسې هغه څه قوي نه ده چې بیرته افغانستان ته لېږي، هېڅ چنته نه جوړېږي. زیاتره افغانان غواړي چې اروپا ته لاړ شي، په همدې سختو لارو لاړ شي، د اوبو په لارو باندې لاړ شي، د ځنګل په لارو باندې لاړ شي. دلته هغه ځوانان پاتې کېږي کوم چې مثلا اقتصادي ښه او یا مثلا سیاسي کیس ولري، دلته ورته پناهندگی ورکوي سازمان ملل، نو بس هغه خپل ژوند د دریم مملکت په دریم مملکت کې یا ترکیه کې تیریږي تر هغه چې هغه کم کیس چې مثلا نور اروپایي او استرالیایي یا نور هیوادونو کې د قبولیت لپاره ورکړی دی هغه قبول شي او د دې څخه لاړ شي. نو دغه دوه کټګوري ځوانان دلته راځي، هغه یو ځوانان چې غواړي ځان اقتصادي هیوادونو ته ورسوي، یو هغه ځوانان چې دلته کې څونه ورکړي دی دلته پاتې کیږي. افغان ځوانان دلته خصوصا اوس دغه یو کال کېږي چې نه پاتې کیږي او غواړي چې ځان اروپایي هیوادونو ته ورسوي.
مننه کور ودان ژوندی اوسئ. بیرته به شاهد الله ته ورشو. شاهد الله، که تاسې راته ووایئ په افغانستان کې سربیره پر دې چې دغه بندیزونه په ښځو باندې دي، هغوی کار نشي کولی، نارینه سره هیڅ مرسته نشي کولی، تاسې ته هم د کار زمینه نه ده برابره، بیرته په لاره کې مغسې ستونزې دي لکه څنګه چې آریان یادونه وکړه او همدارنګه میری صاحب یادونه وکړه چې اروپا ته تګ یعنې یا ژوند یا مرګ، یا به ژوندی رسیږي یا به انسان مرینو لاره کې. خو بیا هم د دغې ټولو ستونزو سربیره کله چې څوک په قاچاقي سفر کوي پیسې ورنه غواړي، د دې پیسو بندوبست بیا له کوم ځای نه کوئ؟ دې ته مو څه آمادګي نیولې ده؟ دا پیسې به له کومه کوئ؟
لکه څنګه چې ما مخکې وویل چې داسې وخت هم راځي چې مثلا موږ سره د یو وخت لپاره څه نه وي چې مثلا څه وخورو څه راوړو، خو دا داسې وضعیت ده چې دې لپاره به ضرور دی ولاړ پیدا کوو. اخکارو چې پلاس کې څنګه شته دا چې زه په لار شمه، خو مثلا یو څه ځمکه لرم، یو څه دوستان چې دی واده کړی دا، نو مجبور یم چې د وینه با کار اخلم او په دیو بیا خارج زمو سفر کوم. ستونزې دلته ستونزې مشخص ستونزې دا چې کار شته دا، خو هغه معیار نشته چې زه د خپل کور مشکل حل کړم شمه، یا مثلا روم او دام نه چې زه چیرته جوړه ودرم دکان ودرم. باور وکړئ چې په هر څه کې محدودیت دی، په هر څه کې تنګول دی، ربړول دی، یا ته انسان مجبوروي چې مثلا بیخي پروفیسي وکړي. باور وکړئ دومره ځوانان نا امیده شوي او دومره تنګ راغلي، که
مشکلات وي نو مجبوري څخه غاړه ورته کی تاسو ګورئ ټول ځوانان روان دي اوس وخت کې څه ګورو تم اوریدلې ویلېدلې مو دي زیاتره برخه ځوانان تشکیل وي دا ټول ځوانان دي تو علت څه ده علت همدغه چې په وطن کې سخت شوي دي ربړول شوي دي تنګ شوي دي ازاد شوي دي ته مجبور شوي چې هېواد پرېږدي دې کې به ډېر تعلیم یافته ځوانان دي کې به ډېر داسې ځوانان چې هغه په لوړه درجه تعلیم لري لکه څنګه چې ما مخکې تاسو ته وویل زه په خپله تعلیم لرم تعلیم یافته یم دوه رشتو کې مې زده کړې کړې دي مګر وخت داسې راغلی دی چې اوس هغه تعلیم او هغه زموږ کوم زحمتونه چې دي هغې سره ونه نیو نه ور څوک ترجیح ورکوي نو غوره به همدا وي چې بل هېواد ته لاړ شو هغې عقل که نور هېڅ نه وي یو مینجمنټ خوال شته ده وصول خپل دشته د په وصول هو بجوند وکړو
مننه کور ودان شاهد الله اریان سپ کتا سي تر شما شاهد الله یادونه وکړه چې سربېره پر دې چې دوی لوړ ذکر کړی د افغانستان کې اوس مال ورته هیڅ زمينه نه برابرېږي چې د خپل مسلک کې کار وکړي عادي کاروبار ورته پیدا شي کوم کسان چې دلته په بهرنی هیوادونو په ځنګړې ول په اروپا کې میشتي تاسو په برلین کې ویني دوی چې له افغانستان راغلي زیاتره د سقوط نه وروسته خو هغه کسان راغلي چې دوی زده کړې درلودلې او په تېر حکومت کې کار کړی و یا نظامیان و یا خبریالان و یا همداسې کسان و چې هغوی ځان سره سندونه راوړي دي دا سندونه بیا د دوی دلته څومره په درد خوري او د کار په پیدا کولو کې ورسره څومره مرسته کولای شي لکه څنګه چې شاهد الله ویلي دلته خو یو سیستم شته دوی ته به داسې د کار زمینه د پرمختګ زمینه د تعلیم زمینه دلته برابرېږي که نه لکه عادي کاروبار به دوی ته ورکوي
لکه څنګه تاسو مخکې هم پوښتنه وکړه په دا خوري دلته ژوند چې دی کاملا متفاوت دی د افغانستان نه دی دلته ترانسپورت دلته آب و هوا جغرافیه دلته سیستم دلته زده کړې دلته ژبه دلته کلتور کاملا متفاوت دی یعنی زه خاصه په خپل چې دغه د لسان سند لرم دا اوس هم بده ترانسپورت کې زه ستونزه لرم چې یو ولایت نه ولایت خپل ولایت زما یا یو هیواد خپل هیواد ته زه خپل په ترانسپورت کې اوس هم ستونزه لرم هغه څوک لکه تاسو چې دا وری وکړه چې زموږ نظامیان ملګری راغلي دي بدبختانه زموږ نظامیان ملګری لوی اکثریت دا چیټه طبقه ده چې دا بي سواد هم دي لري کنه یعنی دا سه جمعه بده کې چې زله دوی سره ترجمه ته نظم هغه د انګلیسي ترجمه ته ترجمه جرمنی دغه خو ژبه خو زه خپل اوس هم زه شاګرد یم هغه خو زه خپل مستونځ لرم خو په ماته ګوډه انګلیسي دوی بده نه پويږي چې خپل مشکل را پکې یعنی زور سره زم تور سره ز بلور سره دوی سوال ته مجبور دي نو دغه زموږ سندونه دلته یعنی ما ته هیڅ په دردوم نه دی خړلې کمه اصلي را وړي دي کمه کثیر را وړي دي ما ته هیڅ په دردوم نه دی خړلې څه ارزښت نه دی ورکړي خو ولې انټرویو را کیستل کیږي څه مشکلات وي څه خوي څه بد وي دغه انټرویو ته په کتو تا ته بیا سند درکوي قبولي درکوي یا یو کلنه اجتماعي درکوي یا کا دوی خوان ګرلنو سیاسي درکوي خو ولې دا مهمه نه ده دا څه خلک ما لیدلې دي چې هغه په نظامونو کې وظایف کړي دي خطرات ورته متوجي دي هغه د ټولنیز ورکړي دا خلک مې لیدلې دي چې اته لس کلنی عمر نه دی پیره کړی یعنی صدا زو ته چې فکر وکړو کنه چې دې سړی خو به نو په نظام کې کار نه دی کړی ولا هغه ته سیاسي راغلی ده دا ټول سکول زدل دشته تر یو کال پورې خو ته بیت پوسترګو دا سیل کړون ځکه چې یعنی یو کال پورې خو ته دغه ځای جواب باید زده کی اته تر دوو کالو پورې او بل کارونه چې کوي فريده خوردل ته زموږ خال چې دی یعنی دا خبره امکان دی ولري چې څوب چې کډوال وي هغه خلک خپل دا خبره درته ولکې او ډیر یعنی موږ زموږ خال کې دی ډیر چیټ کار کوي دومره مزدوري کې خو شرم نشته بیا هم خو خیر کداغه کارونه موږ یعنی په وطن کې وکړو نو په وطن کې خو یو دا خبره ده چې کار نشته خو که کار وای په وطن کې موږ کړای وای نو وطن به موږ له ګلزار کړای وای ځکه دلته ټول دا سختمنی کارونه دي شاکا کارونه دي تور کارونه دي او هوټل کې کارونه دي لکه یو څوک پارس کړي بل هیواد ناراضي ملګری خزه خوند یا فقط خزوي یا فقط سړی وي هوټل کې شپه کوي بس ورځ ورځي دغه مهاجرین دغه او تکونه ورته سپکوا ورته جوړاوا سبا ته بیا بل شپه کې کوي بیا ورته سبق بیا بل شپه کې داسې مزدوري کوي نو مزدوري هم ډېرې لوی مزدوري دي خو بیا هم مزدوري کې زموږ تاسو وطن خبر شته چې شرم نشته کې خو ستونزې مقصد شته متفاوته جغرافیا ده متفاوته آب و هوا ده ژبه به یعنی زما د درش کلن عمر دی لومړی ځل مې چې دغه ژبه زه اورم نو موږ خو بیا هم ښه یو هدا کل دومره په انګلیسي ورسره کېږو وژبړه په داسې ورونه او ملګري شته یعنې که څوک راځي هم زما توصیه ورته دغه ده چې دغه بېسواده طبقه نه ده دلته ډېر د ستونزو سره مخامخ کېږي هغه ټول چې لسان ست انګلیسي څنګه ته خاله هدا کل خپل ستونزې را پکوله شي خو دې دغه ټولنه د بیسواد خلکو لپاره به شي نه ده یعنی نهایت نه ده
خو هغه چې بیسواد هم راځي کوم سندونه چې راوړي هغه دلته په درد نه دوا کیږي
او دا خبره شته چې دلته په درد نه خوري ځکه ما ته خپل سندونه په درد نه دی خوړلې خو بیا سہولتونه لکه د غورور چې ادوري وکړه نو بعضې برخو کې سہولتونه شته فرض کړه د میاشتې دوی تاسو ته دومره جوب خرڅ درکوي چې خپل مشکل پوره پکولی شي فرض که کوم ځای کې ته اوسېږي یا هایم کې یا کم کې اوسېږي د ډوډۍ پیسې دې نشته د ځای د اوسېدو کرایه دې نشته او کورس ته یا مکاتیف دي دا مفتی نه دا سہولتونه هم بیاشته دي تعلیم یافته خلکو لپاره څوک چې گزاره کړی شي یو کال فرض کړه زخ بنا نو اوس ژبه زده کوم نو دومره جوب خرڅ مر کول کیږي ډوډۍ مر کول کیږي له وسدو ځای کرایه نه دا نه چل کیږي دا سہولتونه هم شته دا هم خبره ده
او دا بیا تر څو وخت پورې دا سہولتونه وي تر څو چې تاسو ژبه زده کوی کار پیلوي دا غي نورسته بم دا سہولتونه درکول کیږي کنه تر کله چې تاسو جرمني کې یاستي او اسناد تر لاسه کوی
نو کله چې ژبه زده کړه بس ژبه د کورس د خلاصونه یو امکان لري دا غي بي عین سند ورته وي هغه سند چې وخت بس دلته بیا کدا سیستم شته چې تا نن د جیب خرڅ هم درکوي کرایه هم در نه اخلي بیا یو ورځ وزګار هم نه فریږي دا نن چې یعنی هغه سرټیفیکټ واخیسته د دې جوګاشو چې په المان کې ته باید کار وکړي مزدوري وکړي پامغه ورځ د سوسیال نه معرفي کې جاب سنټر ته جاب سنټر د بس پامغه ورځ د توای خپل کار پیدا کنه یې ماته راشه کار درته پیدا بس نور منو کار کوي چې چرته د پبلیکا کې پیدا کړو هوټل کې پیدا کړو کیمو دفتر کې پیدا کړو موټر چلول بیا څه سہولتونه چې بیا امکانات شته کار شته مقصد
مدنه کور ودان اریان صاحب تاسو ته راشو امری تاسو ته وایدا کوم افغانان چې هلته غیر قانوني لارو درځي او په دې لټه کې وي چې دوی بیرته له ترکیې نه ووزي نور اروپا هیوادونو ته لاړ شي دا په دې موده کې چې دوی دلته پات کیږي او کوم کار چې کوي دغه کار څنګه پیدا کولای شي او د دوی د ژوند وضعیت څنګه ده چې غواړي ووزي په ترکیې کې پاتې نشي
مننه خور زمانو امینی د تخلص نه وحید الله امینی په ډیری وخت سره تاسو امینی دلته کوم ازوانان دي هغه دلته ترکان پوي شي دي په باندې چې دوی راځي څومره اشتکار کوي او هغه خپل وخت یا مراکین ته مدګی نشي او ډېر تجربې دي نه ځانو باسي نو په دې خاطر باندې د ټولو سخت کارونه د ټولو شاته کارونه دلته افغانانو ته یا سوریانو ته ورکوي او دوه سه دوه ځای کم ځایونو کې چې اوسېږي تقریبا په یو اتاق کې شل کسه دېرش کسه اوسېږي چې هغه اوسېدونه کم د صحي لحاظه هم د نور لحاظونو څخه چې هلته په نورو مرضونو باندې اخته کیږي نو دلته د ځوانانو ژوند په ترکیه کې هم د کار له نگاهنه بیخي خراب دی او د اندېښنې وړ دی او هم د اوسېدو د نگاهنه دلته که مثلا اسناد ونه لري تا ته کور نه درکوي په کرا باندې ځکه د دې په همدغسې قانون جوړ کړی دی مهاجرینو لپاره ځکه په دغه تیرو دوو درېو کلونو کې ډېر مهاجر راغلل ترکیې ته هم د بنگلاديش هم د پاکستان هم د افغانستان هم د عراق نه په دغه لار باندې راغله او یعنی هغه مهم ځای استانبول دی چې ټول هغه مهاجر استانبول ته ځان رسوي نو په دې خاطر باندې دغه قویداد د ترکیې دولت ډېر سخت کړل د مهاجرو نیول مهاجرو باندې چاپې وهل او مهاجر کمپونو ته وړل تقریبا درې کال کېږي چې زمنګ افغانان بزرګونو په شمیر کې افغانان په کمپونو کې به برخلیک پراته دي یعنی کمزور مې نه کړی جرم یوازې دا دی چې په غیر قانوني لار باندې راغلي دي سفر یې کړی ترکیې نو د دې د لپاره د وکیل نیول یا د دې د لپاره کې شنو حل کول دا هم دغه صفات دي کورنۍ ورته ته منتظر ده په مېشتو مېشتو باندې ته اجازه نه ورکړي چې خپل کور ته زنګ وي یعنی دا یو ستونزه ده چې باید دلته کوم اسلامی امارت کم ڈپلوماتان دی کم خلق دلته په سفارت کې دی او کار کوي سفارت ته سپارل شوی نو دې باید دغه خبرې او دغه سنزې د نړیوالو سره شریکی کی د یونیسف سره د یونیسیار سره کم سازمانونو چې د مهاجرو په بخش کار کوي
امیلی صاحب بخښنه سره چې ساسي نوم می غلطه خسته دغه کډوال چې داسې به سرنوشت دي څونه وخت کیږي چې دوی به سرنوشت دي او ولی خلک غږ نه اوري د ملګرو ملتونو په شمول باندې ولی ورته څوک رسیدګی نه کوي
باید رسیدگی ورته وشي. همدغسې زمونږ استاستاسو دغه ځوانان چې دغلته راټولي وو او ستاسو د رسنۍ د لارې څخه غږ پورته کوو، همدغه غږ هم کفایت کوي چې باید په سم ډول باندې غږ زمونږ ورسېږي چارواکو ته او مسؤلینو ته. دغه ځوانان چې دلته بندیان دي، تقریبا داسې ځوانان شته دی چې درې څلور کاله کېږي دلته، پرې د کوم جرم نه، یوازې جرم دا دی چې مهاجرت کړی دی یا د کوم سیاسي یا د اقتصادي ستونزو د وجې خپل هېواد پرېښی دی او ترکیې ته راغلي، یا د ترکیې نه غواړي بل هېواد ته لاړ شي. په همدغه جرم باندې نیول شوي او بندیان دي. یعنې زه خبر یم او زه خبرې کوم ورسره، ماته ځینې وخت زنګ راوړي کورنۍ، داسې زیاتره ډېر ملګري دي زما په کې، خپلوان مې دي یعنی چې بندیان دي د ترکیې په بېلابېلو کمپونو کې او بېلابېلو ولایتونو کې. تقریبا ډېر وخت یو شو چې دا لکان بندیان دي، د دې شمېر زرګونو ته رسېږي. باید د افغانستان اسلامي امارت دغه غږ واوري او دغه غږ نړیوالو سره او کومې نړیوالې موسسې چې دي هغې سره شریک کړي، ځکه د دې باید غم وخوړل شي.
مننه، مننه امینی صاحب. کور ودان شاهد الله، که تاسو راته وایاست خبرې مو واورېدلې، هم د آریان صاحب او هم د امینی صاحب چې کاغه ترکیه ده، کاغه جرمنی ده، پرځه کې کډوالو ته ستونزې شته، او دغه سفر چاریان څه یادونه وکړه که چیرې څوک د ترکیې د لارې ځي یا د بیلاروس له لارې اروپایي هیوادونو ته غواړي ځان ورسوي، ستونزې ډېرې زیاتې دي. دغه ټول اړخونه دي ورته په پام کې نیولي دي چې غواړي له افغانستانه ووځي، دغه کارونه چې کارو پاتم ځي بل ورځ، نو که ومرسېږي په خیر سره، دغه اسنادونه دي هلته په درد نه خوري، ته مکلف چې شقه کار وکړي یا داسې کار وکړي چې افغانستان کې ته ورته زړه نه ښه کوي. په دې اړه دې فکر کړی، تصمیم دې بیخي قاطع ده چې لاړ شي؟
مننه سیال صاحب، داسې نه ده چې موږ د هغو ځینې غزني ده واخرې ده، باور په خدای وکړي. له کومه وخته چې ما دغه تصمیم نیولی ده، زه ډېر احساسات یم، یو رقم تشویش را سره ده. په دا نه چې زه به هلته وشم څه نه شم، هېوادنۍ مینه ده. زه له دې نه مخکې هم د هېواده بهر تللی یم، هلته مې هغه افغاني ژوند ولیده. نور پرېږدئ چې تاسو افغاني ژوند چې څومره سخت ده، بالخصوص په افغانانو څومره سخت دی، دا ټول ما لیدلي دي، دا مې سنجولي ځان سره. حتی دومره چې بېرته راغلم، خپل خان خپل کوم خاک چې هغه مې مچې کړی ده، خو دلته راغلم بیا هم زندگی سخت ده. هغسې چې کوم ما فکر کړی چې بېرته بارته عادي شي، نارمل به شي، بیا هم هغسې ونه شو، نو مجبور یو. خو لکه څنګه چې مخکې ما وویلې، هوډ مې داسې ازمي، زه به ضرور د مخامخا زه خوښ یم په دې اراده او په دې تصمیم باندې. زه تر اوسه هم په دې هڅه کې یم چې دلته اوسم، صرف پیدا کړو. ګډو ځایونو ته مې اپلای ګانې کړي دي، امتحانونه هم ورکړي دي، خو کومه نتیجه یې تر اوسه نه ده ورکړې. که بیا هم داسې یو څه پیدا شي چې مثلا زه پوه شم چې په دغه باندې زموږ د ژوند چاره روانېږي، یا د کور سرپرستي چې کومه ده، د کور مشکل کېږي، خو ته مکه سبا چاته لاس ونیسو. هغه کوچنیان مو کوم دي، واړه ورونه مې چې کوم دي، خوینې مې کومې دي، هغه کومې هیلې چې دي هغه زه برآورده کولی شم، پوره کولی شم، زه به هېڅکله مې هېواد پرېنږدم. مګر هم کله چې دا څه سر ته ونه رسېږي او هغه کومې هیلې چې دي هغه پوره نه شي، زه مجبور یم چې هېواد پرېږدم. تاسو باور وکړئ، په دغه لنډ وخت کې تقریبا دغه میاشت کې ما درې څلور ځایه امتحانونه ورکړي دي، دولتي او شخصي، حتی تر انټرویو تر امتحان پاس کېدو هر څه رسېدلی یم، خو هر څه مې لیدلي چې هر څه نمایشي دي، کومه معنی نه ده ورکړې، کومه نتیجه نه ده ورکړې. نو دا یو رقم نارامي ده. هغه د ځوانانو کوم احساسات چې دي هغه ماتېږي، ناامیدي زیاتېږي. تر اوسه داسې د ځوانانو په اړه په دې وطن کې دغه نظام د بدلېدو نه داسې هېڅ نه دي شوي چې ځوان یې تشویق شي، ځوان یې تشویق شي چې په وطن کې پاتې شي. خو همدا یوه چغه ده چې ځوانان دې نه ځي، څوک چې دي هغه خپل هېواد ته راشي، هېواد به جوړ کړو. هېواد به څه رقم جوړېږي؟ کوم تضمین شته؟ کوم داسې پلان شته؟ دا کوم داسې طرحه شته چې هغه باندې ځوان مخ ته لاړ شي؟ ځوان هغه کوم چارې چې دي هغه مخته دا کوم زحمتونه چې ګاللي مونږ به ترلې مشکو وخورو؟ داسې حالت به راته چې مثلا مونږ سره به دومره پیسې نه وي چې مونږ مثلا پوهنتون ته لاړ شو، لارې کار وکړو. داسې یو وخت هم راغلی، خو هغه نتیجه چې کومه مور بېرته په هغه تېر نظام کې مونږ اخیستی وو، څنګه چې موږ شته هغه تر پسې نه وځو. زمونږ هغه کوم زده کړې چې موږ هغه یې بیمانه شولې، هغه څوک چې زده کړو لیاقت نه لري هغه تر کومه ځاینه ستاسو یو رقم درته وایم چې حالت ده. موږ بیا مجبوري کړو، بیا مجبوري کړو، زه به او
چیرته بیا وایم چې چیرته زما کوم خواص دی یا زما په شان نور ځوانان دي په څوک چې روان دي هغه کاري کې کوم مشکل چې هغه ورته حل کړی شي د کور سره ددی چې د ځوانانو د تشویق شوی لات محدودیتونه لګېدلې دي او لا زویدلې دي لانه دې شي دا سي اې کوم لا کوم پرمختګ نه درغلی او دا سي کوم څه شي چې مثلا ځوانو هڅه کې شي په انکارو کې وطن ته پاتې شي او نه دي
مننه کور ودان شاهد الله تاسو به تر وګرځم روسي خبرې به مو اورم اریان صاحب که تاسو راته وای تاسو خو په برلین کې اوسیږئ الته د افغانانو بیلابیل ټولنې شته ځوانان سره ټولېږي او په دې روسي دوه کلونو کې ډېر شمېر افغانان جرمني ته درغلي دي الته به تاسو دوی ویني او د دې خلکو ډېر شمېر ځوانان دي تاسو په جرمني کې او په ټوله کې په اروپا کې چې دغه افغانان راغلي دي یا د نورو هیوادونو ځوانان دي او دلته کار کوي فکر کوي چې چیرې دوی دلته کار وکړي یو ټاکلي هدف ته دوی رسیدلی شي یا د کورنۍ لپاره یو څه جوړولی شي لکه څنګه چې یو افغان ځوان کله چې له افغانستان راوځي هدف یې دا وي چې په مالي لحاظ باندې کورنۍ ملاتړ وکړي او سره په څنګ کې د هغوی د راتلونکي لپاره یو ځانګړی هدف یې چې ټاکلی تعلیم د زده کړې د ښه ژوند د دې ته ورسیږي دا شیان اروپا کې شته چې ځوانانو ورپسې راځي او دغومره سختي تیری دا ټول دلته شته که نه شته
او فریده خورکۍ دا شیان بیا دلته شته د کوم هدفونه چې څوک وټکی چې فرض کړه یا لیسانس ترلاسه کړم یا مستري یا دکتری دا سهولتونه شته په المان برلین کې یعنی تعلیم چې دی کاملا 90% چې دی مفت فری دی درته وایي چې ار اورز دا کړه وکه هیڅ کار مکه وکه څه دا کړه وکه څه یو څه وګوړی چې یو څه وګوړی چې فرڅه مستر راکوم زه ډاکټر راکوم او زموږ بیا هم وطن ته دغه فکر ته خبره بیا بیرته ګرځي ځکه داس خلک شته چې بیګا هم زل یو ملګری سره ناسوم چې هغه مسجد دی خدای افغانستان مسجد دی هغه ویل چې ما اوس بلډنګ فایل کړه اوس بلډنګ دلته داس دل کپي و بار خو یې مسلکی زده کړی کوي کنه ویل شپږ میاشتې مې مسلک فایل کړو الته په وطن کې بس مشکلات پیښ شول پلار مې یو چا بغلو وته شول نو هغه ډېرې پیسې وخت کوم پیسې مو چلرل هغه ته مو ورکړي ورته مو کار زوم کړي هغه نفس ته ما ته ویل چې بس یو ځینی وسیله ته چې تبې پیسې راوګړې نو هغه و چې بس کرو اوس بلډنګ مې پری خو د مسلکی کار بیرته اوس په کار لګیا دی نو زموږ استاد په وطن کې غربت ته داس ملګری شته انډی ولان زما خپل ملګری انډی ولان چې د دلته راغلي دی دوی چا زمکه خرڅ کړی دا چا د میرمنې تلا خرڅ کړی دا چا موټر اخیستې دی په وخت اخیستې فرض کنن په 15000 اخیستې دی په دوه کړه دی چې شپږ میاشتې وروسته به دومره روپۍ درکوم نو هغه ما خل چې بیا دی اوس بلډنګ نه دی ژبه نه ز فرض کا حدا کل زما دا ګټ شته چې ژبه زده کوم دا سم ملګری چې به دې ژبه منځ ده کوي ځکه دلته وطن کې پیسو ته اړتیا ده او هغه څوک چې یعنی وطن کې نګدي وخت اړتیا نه وي کولای شي ټکلي هدف ته مورسیږي مستره ډاکټر ادار تر لاسه کی او په وخت سره کولای شي قبولي تر لاسه کی په وخت سره کولای شي خپل ماشيان دلته چې اوس په افغانستان کې متاسفانه باید وایم چې یعنی انجونو مبارخه کی اجازه نشته کولای شي بچان دلته راولي خو یعنی تعلیم افتای روزل شي دلته
او اریان صاحب امکانات د دېشته چې هر څوک له افغانستان ووزي کاغذ سیاسي سونځ ورته نوي اواز اقتصادي مشکل ولري او په هیوادون ته په دومره سخت ځان راورسي دلته ورته قبولي ورکي کنه دلته به ټول عمر به سر نه وشتوي
او نن سبا خو په خپم داسې وځره چې په خوانی څو راغلي دي موږ پښتنې چې کړې دي اته کلو کې قبولي نه ورته ورکړې دا سه به سرنويشت ګرځدل او نننی د افغانستان وضعیت ته پکتو یعنی هیڅ ګم بیا رد کړې نه دی به هیڅ رد کړې نه دی قبولي ورته نه ورکړې خو تر کې خاکي نه ورکړې چې ته د افغانستان ته موځې نو د زغم په نامه یو سرټیفیکټ فارس کوي او سند ورکول کیږي چې ته موږ زغمو کنه یعنی نه خطرات درته شته نه دی خپل کیس مخ ته یوړو او افغانستان وضعیت په کتو هم دلته فریګ دی
خو کله چې وضعیت بدل شي افغانستان کې دوی به بیرته افغانستان ته لګي یعنی دلته د دایمي اوسېدو
بیا هم خبر شته بیا هم خبر شته چې یو څوک لایق وي تکړه وي تعلیم یافته وي یا دلته هم کارونه چې دي دوه ډول دي یو تور دی یو سپین دی تور کار مالیا او ټیکس دولت ته نه ځي د سپین کار مالیا او ټیکس بیا دولت ته ځي کته خ کار وکړای شي یا ایټول نه مهمه ژبه د کده زر ژبه زکړه بیا ان سند واخیستو
بیا هم امکان ولري چې وطن کې وضعیت ښه شي تا ته یو سند درکړي. خو که داسې وي چې نه کار کوي نه ژبه زده کوي بیا وضعیت چې بدل شي بالکل یې هم لګي.
مننه کور ودان. یو وروستۍ پوښتنه هم راته ځواب کړه آریان صاحب، مخکې له دې چې تاسو سره خدای پاماني وکړو. زموږ اوس مهال زیاتره ځوانان کوشش کوي چې له افغانستانه ووځي او دغه سختې لارې چې تاسې پرې راغلي یاستئ، ډېر افغان کډوال ورباندې نور کوشش کوي چې راشي. دا ټول ارزې په اروپا کې په ژوند کولو باندې
نو نشم ویلی زه هم سلبي سره چې ګنار دي ګنا نو لارې خو چې لارې کې زه خپله ومه یعنی بېخي نهایت ستړی شوی وم. ځنګل کې به چې ګیر شوم بس تصمیم به نهایت دغه و چې څون کړم چې دغه اروپا ټوله ماته نه کوي، یا نه دا چې خالي پکت ماته د وسدوی اجازه را کوي یا نه قبولي را کوي، چې دا ټوله اروپا د ټول غرب ماته را کوي ځنه زما. خو بیا به چې بیرته ستون شو د ملګرو یا به څوک نوي راغلي و د دوی تشویق خو بعد به م ولیدو بیرته به ځانه سره تشویق کړو بیرته به را روان شو. که یو څوک را ورسیږي بیا خو ښه خبره ده، خو که نه په لاره کې ډېرې سختۍ دي. نو یعنی سلبي سره زه نشم ویلی چې یا ارزي یا نه ارزي، 50-50 به ووایم.
او هلته چې بیا څوک ورسیږي زیاتره کسان شکایت کوي چې کورنۍ نه لرې والی او هلته لکه بیخي له صفر نه بیا ژوند پیلول، ژبه زده کړه، بیا هغې پسې کار پیدا کول، بیا په کراره کورنۍ راغوښته، دا ټول یو څه روحي او رواني تکلیفونه هم خلکو ته پیدا کوي. په ټوله کې په دغې لحاظ باندې افغانان څنګه دي او ځوان زغملی شي چې بیا د دغې ټول یوازیتوب نه په یوازې ځان ووځي؟
نو په یواز ځان خو مشکله ده. دلته دغه ځای د کلتور یوه برخه ده هم ده چې یعنی یو څوک چې دلته دوه کله درې کله تیر شي نو بیخي په رواني او ټینشن دغه برخه نه مشکلاتو نه بیخي ککړ کیږي. دا چې موږ نوي یو په خپلو ژبو باندې مصروف یو، تر اوسه داسې ستونزه نشته، خو چې وخت مو تیریږي دا مشکلات هم شته، رواني او دا ټینشن دا مسایل شته. نو وضعیت ده چې څوک یې د خپل فامیل نه، د خپل وطن نه جلاوي، خپل بچیان هغه تربیه چې زه په وطن کې وم زما ماشومان ولیده، اوس زما د فامیل کو شتون کی چوینی، یعنی زه خپل ډیر توفیر احساسوم، ځکه چې ماشومان به ملي خوانځي او تخراغ لن یو بل ته استاد تدریس کړي وو. دلته بیا ما پښتنه ګر وګنم کولې نوې درس به مورته والو، څوګه ول نمبر، څوګ دویم نمبر، څوګ دریم نمبر. اوس چې زه ګورم د دې په ځای چې دوی مخته ولاړ شي دوی ورسته روان دي. نو همدا سه لمور سره خبرې کړل چې دی، یعنی داسې جمعه باندې چې زه ور سره غږیږم او هغه داسې خبرې را تکوي چې یعنی داسې وخت به بیا کله راځي چې زه تاوینه مزو یا زما په شتون کې زما په ژوند کې مداسو واخ راغلی وی چې زه تر راغلی وی زستا مو ملمانه خپل یعنی وو پاله ما داس خبرې کوي. نو دا ډېر سخت دی نه هیات رښتیا ده. ما شومان مېرمن ازمو دا مېرمن خو به شي زموږ خلک خبرو کې نه راوړي، په دې باندې خو شرمېږي کنه. او ولې هغه دې ژوند ملګری دی، نو هغه به د ټول نمخ کې کا موریا دیږي د مور سره په څنګ کې باید مېرمن یاد شي، ځکه چې هغه دا چې دی پلار کورې پری خی دی، تاسو کور درغلی دا اولادونه دي، دا تربیه ده، دا فامیل دی، دا ټول ارسور پاتې دی. هغه هلته په تشویش کې کیږي، هغه ډېر د ستونزو سره هلته مخامخ کیږي. نو سفر په ټوله کې سخت دی، سفر هغه نه دی یعنی عادي نه دی. دلته د کالیو مینځل درغاړې ته کیږي، ژبه درغاړې ته کیږي، کور کړل درغاړې ته کیږي، دا هر څه ستا درغاړې کیږي. هلته د یو کار کولو فقط د وظیفه کولو، کور کې کار مېرمنې یا دی یا خور دی کولو، دلته دغه کارونه هم تاسو درغاړې ته کیږي.
مننه آریان صاحب کور ودان. زه فکر کوم چې موږ د بل ملمر ډېر زیات پته مو پات شو، بخنه غواړو چې تاسو مو امروز خبرونه کې راوخیسلې و هم پته مو پات شوې. احمد فیصل نظامی صاحب، تاسو هم ترکیه کې هستئ، مینی صاحب را سره وړاندې خبرونه کې اوسه د کډوال وضعیت هلته شریک کړو. که تاسو راته وایي هلته دغه افغان کډوال چې پات کیږي، لکه څنګه چې آریان صاحب وویلي په جرمني کې خدا ستونزه شته چې وخت په تېرېدو سره د کډوال یو څه روحي او رواني ستونزې ورته پیدا کیږي، هلته کډوال څنګه دي؟ په ځانګړي ډول ځوانان چې د کورنۍ نه لرې دي یا که هغوی ودونه کړي ماشومان ورنه افغانستان کې پاتې دي، د دوی روحي او رواني وضعیت څنګه ده؟
بسم الله الرحمن الرحیم، سلامونه تاسو ته، درنو بلمنو ته، او همدارنګ د ازادي رادیو ټول اوریدونکو ته خدای دې وکړي ټول ښه اوسېږي. په ترکیه کې نسبت دغه د نورو هیوادونو نه، د اروپایي هیوادونو نه، دلته دغه روحي او رواني مشکلات ډېری، ځکه دلته انسان په دې باندې نه پوهیږي چې آیا زه تر خپل دغه مقصده پورې رسیږم، تر خپل منزله پورې رسیږم، که آیا دلته د پولیسو لخوا نیول کیږم. کله چې دوی مثال د پولیسو لخوا ونیول شي، دوی به ډېر زیات مشکلات سره مخامخ کیږي په کمپ کې، او همدارنګه دوی بیا ډیپورټ کیږي افغانستان ته. ډیری اشخاص لکه زموږ په څیر چې دوی د افغانستان نه راغلي دي، دوی په افغانستان کې ډېر زیات مشکلات لري، سیاسي مشکلات لري، نو دلته طبعا دوی ډیر زیات په دښنه کې که خدای نه خواسته زه افغانستان ته ولېږل شم، هلته به زما ژوند څه ډول وي، هلته به زه کوم مشکلات سره مخامخ شم. نو دا ستونزې په ترکیه کې ډیر ده.
او هغه کورنۍ چې راغلي دي لکه ځان سره اولادونه راوستي وي، ښځې راوستي وي، دوی بیا څومره ستونزې کوي؟ ځکه ماشومان نشي کولای ښوونځي ته لاړ شي، یا نجونې نشي کولای. د دوی کورنۍ ستونزې څومره وي؟
دغه څوک چې کورنۍ سره راځي، که څه هم په لارو کې دوی له ډېرو زیاتو مشکلاتو سره مخامخ کیږي، د کورنۍ لپاره په دغه لارو راتګ خورا ډېر سخته ده. خو کله چې دوی په دغه لارو باندې ورسیږي، د ترکیې ته راورسیږي، استانبول یا هم انقرې ښار ته، بیا دلته د دې کورنۍ لپاره یو څه امکانات شته. د دوی ځینې نورو لرو پرتو ولایتونو ته لیږي، او هلته دوی ته د دغو ولایتونو اسناد ورکوي د کورنۍ لپاره. نو د دوی لپاره دومره ستونزه نشته. ولې هغه اشخاص چې مجردان دي او دلته راځي ژوند کوي، او بیا هلته ورته کور هم په تمه وي تر څو دوی یو څه مالي امکانات هغوی ته برابر کړي، دوی ته د مخکې تګ لپاره هم لار پاتې وي تر څو ځان اروپا ته ورسوي، او دلته له ډېرو ګڼو مشکلاتو سره مخامخ وي. د ځای امکانات دوی لپاره صحیح نه وي، د پولیسو د ویرې دوی کولای نشي د باندې وګرځي. کله چې دوی ناروغي کې دوی نشي کولای چې روغتون ته مراجعه وکړي. تر ټولو سخته خبره دغه ده، ځکه دلته د غیر قانوني مهاجرو لپاره دغه ژوند خورا محدود ده. کله چې ناروغي کې روغتون ته نشي تللی، او بل خبره دا ده چې دلته د سفارت او قونسلګرۍ هیڅ ډول همکاري له دغو افغان مهاجرو سره نه کوي، په خاصه توګه هغه مهاجر چې په غیر قانوني توګه دلته ژوند کوي. یو بل مشکل سره چې دلته افغانان مخامخ دي، هغه اشخاص چې مثال دلته مړ کیږي، د دوی د جسد انتقال خورا سخت ده.
هغه د غیر قانوني کډوال چې دي،
یا غیر قانوني کډوال، یا هم هغه اشخاص چې قانوني دي. ولې مثلا یو څوک د افغانستان کې دوی له ګڼو اقتصادي مشکلات سره مخامخ دي، زوی دلته ده، کله چې دا په حق رسیږي دلته، دې ځنه دا په ډېر زیات مشکلاتو باندې افغانستان ته لیږدول کیږي. یعنی سفارت او قونسلګری هیڅ ډول همکاري په دغه برخه کې نه کوي. هغوی مجبور دي تر څو خپل شخصي او یو سیستم برابر کړي، یو څوک ولېږي تر څو د دې د جسد انتقال کې همکاري وکړي. یو جدي ستونزه دغه هم ده چې باید دلته د افغانستان سفارت دغه برخه ته ډېره توجه وکړي.
نظامي صاحب، دا وروستۍ پوښتنه هم کړه ته ځواب کړي. ډېر کډوال په دې وروستیو کلونو کې د ترکیې ته درغلل، او د هغې لارې نه بیرته نور اروپایي هیوادونو ته یې ځان نه ورسول. ستاسې په اند باندې، تاسې هلته یاستې، دا وضعیت ګوري، څو فیصده د دغې افغان کډوال وکولای شو چې ژوندي ځان اروپا ته ورسوي؟ تاسې داسې څه معلومات شته؟ ارقام لري؟ لنډ راته وایه.
په دغه وروستیو کې مخکې دغه د بلغار او دغه لارې خورا سختې وې. یعنی موږ دلته یو، موږ ته معلومیږي هغه اشخاص دلته دي او مخکې ځي، موږ ورسره په تماس کې یو. ولې څوک چې اوس د افغانستان نه راځي، ایران او دغه د ترکیې بارډر پاس کول، دغه اوس خورا ډېر سخته ده. دلته ډېر زیات افغانان زموږ اساس ووژل شول، ډېری رسنیز کېږي، ولې ډېر هغه چې نه دي رسنیز شوي، موږ ته معلومات ده دغوی چې د پولیسو لخوا یا هم د غلو لخوا په دغو لارو.
فکر کوم چې اړیکه موږ سره پرې شوه. ډېره مننه کور ودان نظامي صاحب چې د خبرونې په پای کې راغلی. شاهد الله، تاسو ته درځم روستۍ خبرې مو اورم. دغه ټول جریان مو له هغه کډوال نه چې په افغانستان کې، له افغانستان بهر یا په اروپایي هیوادونو کې، یا په ترکیه کې و مورید، کدا راته وایي روستۍ پیغام دی ټول ځوانانو ته څه ده؟ هغوی افغانستان دننه دي که بهر دي؟
پیغام خوندا ده ک د هغه چا چې څوک کولای شي واسي وي، او په وطن کې یو چاره کولای شي، شون کولای شي، نو پاتې دي شي. واکن وطن د مور حیثیت لري، په ټولو حق لري. او زه بیا هم که انسان تر دې حد او تر مرۍ مجبور نشي، نو فکر نه کوم که څوک خپل راحت ژوند ځان د خراب کړي او د سختي په ځان اولي. مګر بیا هم ځوانان یو، موږ د ټولنې د ملا تیر یو، موږ یو ټولنه تشکیلو، موږ باید یو بل ته ډاډ ورکړو، موږ باید یو بل ته لاس ورکړو.
مننه شاهد الله چې د خبرونې وخت خلاص شو. له تاسو ټولو اوریدونکو مننه.
د ازادي رادیو خبرونې د ماخام ل شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي، او د سهار ل شپږو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو څپو نونس یویشت او پنځه ویشت مترو اوریدلی شئ.
ازادي رادیو څلور ویشت ساعته.